Sí. Hasta mañana.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د پاکستان په کراچۍ کې تر 250 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوې دي. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د دې هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تر 250 ډیر حق افغان وګړي نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د راپورونو له مخې پولیسو دا کسان د کراچۍ په بیلوبیلو سیمو لکه ختیځې ناحیې، جنوبي ناحیې او د ښار له مرکزي برخو نیولي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان به د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته د افغان کډوالو ځانګړو کمپونو ته ولېږدول شي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بې استاد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په همدې منځ کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو په اوج کې دوی ورځې وړاندې امر وشو چې تر بلې خبرتیا پورې دي د افغان کډوالو نیونې ودرول شي. روسیه د طالبانو له حکومت او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل منځ کې د نشټو د سیاتیدو مخه ونیسي او خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د روسیې د بندرو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفوا پرون جمعه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له امله اندېښنه لري. هغې وویل په وروستیو ورځو کې په دغو جګړو کې چې د راپورونو له مخې الوتکې او درنې وسلې هم پکې کارول شوي دواړو لورو ته مرګ ژوبلې اوښتې او ملکي وګړي هم اغېزمن شوي دي. زاخاروف وضعیت کړه په اغېزمنو کسانو کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په چیره بیا له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. روسیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نشټو لس ورځې پوره کیږي او دواړه لوري یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو ادعا کوي. په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز ویلي چې د ایران له لوري د خوراکي توکو د صادراتو له بندېدو وروسته د روسیې د میوو او سبزیجاتو د بازار د اړتیا یوه برخه به د افغانستان له لارې پوره شي. روسی رسنیو پرون جمعه د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز له قوله راپور ورکړی چې د ایران له لوري د کرنیزو او خوراکي محصولاتو د صادراتو د نامحدود بندیز له اعلان وروسته په روسیه کې د افغانستان د محصولاتو د واردولو غوښتنې زیاتې شوې دي. د دې مرکز د مسؤلانو په وینا ایران د سیمې د پوځي شخړو د پراخېدو له امله هڅه کوي چې خپل کورنۍ خوراکي امنیت خوندي کړي. له همدې امله هغه سرچینې چې مخکې د روسیې د خوراکي توکو بازارونو ته ځانګړې شوې وې اوس د ایران د دولتي زیرمو لپاره کارول کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز رئیس رستم حبیب الله ویلي چې له روسیې څخه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د واردولو ډېرې غوښتنې ترلاسه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له ایران سره به له بې قید و شرطه تسلیمېدو پرته هیڅ ډول موافقه ونه شي. ترامپ د جمعې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي له ایران سره به هیڅ موافقه نه وي مګر دا چې بې قید و شرطه تسلیم شي او وروسته یو لوی او د منلو وړ رهبر یا رهبران وټاکل شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې نستړي کېدونکي هڅې به وکړي څو ایران د لمنځه تلو له څنډې بیرته راوګرځوي او له اقتصادي پلوه تر پخوا لوی ش او پیاوړی کړي. په همدې حال کې د ایران پخوانی ولی عهد رضا پهلوی په یو پیغام کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري پر گاونډیو عربي هیوادونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي. رضا پهلوی د جمعې په ورځ وویل په سیمه کې د اسلامي جمهوریت لاسوهنه هیڅ کله د ایران د ملت غوښتنه نه وه. هغه زیاته کړه چې د 1990 کال تر انقلاب مخکې ایران له عربي مشرانو سره نږدې همکاري درلوده او د اسرائیل له خوا د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د پراخي تخلیه د امر له صادرېدو وروسته اټکل کیږي چې د بې ځایه شویو شمیر په چټکۍ سره زیات شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي چې تر اوسه شاوخوا 300 کسان په 400 ډلې زو پناه ځایونو کې میشوي او د دغو پناه ځایونو ظرفیت په چټکۍ په ډکېدو دی. د اسرائیل او حزب الله ترمن جګړه نور هم شدیده شوې ده. د اسرائیل پوز د بیروت د جنوبی لمنو د مقادری او د لبنان د جنوبی سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې خپل سیمې پریږدي. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نشټو کې لسګونه عام افغانان وژل شوي. په ایران کې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې په ډېری دودي متقاعدان پروژه کې شکایت لري.
البته اصلاً این ما مبارک رمضان باشه. په دې مبارک روزه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ول کارتور د جمعې په ورځ له پاکستانی پوس او د افغانستان د طالبانو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په خپل منځ کې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي او د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په منځ کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. ترک په یوه اعلامیه کې ویلي چې له تېرې اونۍ راهیسې د جګړو له زیاتېدو وروسته شپږ پنځوس افغان ملکي وګړي وژل شوي چې په هغوی کې څلرویشت ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. همداراس یو سلو نه ویشت کسان ټپیان شوي چې د ټپیانو په منځ کې یو څلوېښت ماشومان او یو دېرش ښځې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د دغو نښتو له امله په افغانستان کې تر شپږ شپېته زرو پورې خلک بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ترک زیاته کړې چې په پاکستان کې هم د توپ د ګولیو او ډزو له امله خلک اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ښوونځي د بریدونو هدف ګرځېدلي او تر سل ډېر ښوونځي تړل شوي دي. د پولي دواړو غاړو ته ملکی وګړي اوس د هوایي بریدونو درنو توپچي ډزو هوان مرمیو او د ماشینګنو د ډزو له امله اړ دي چې وتښتي. پرون جمعه د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفوا په یوه خبر پاڼه کې له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې جګړه پای ته ورسوي. هغې همداراز ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د راپورونو له امله اندېښمنه ده. تر دې مخکې سعودي عربستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات، اندونیزیا، مالیزیا او اروپایي اتحادیې هم له افغانستان او پاکستان د جګړې د درولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له ټولو شکیلو لورو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د هغو کسانو مرستې ته لومړیتوب ورکړي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د همداراز ټینګار کړی چې ټول اړخونه باید د نړیوالو بشري حقونو او بشردوستانه قوانینو له مخې د ملکی وګړو ساتنه یقیني کړي او د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکي څېړنې ترسره کړي. ترک وویل چې د روان تاوتریخوالي له امله بشري مرستې هغو سیمو ته نه رسیږي چې خلک یې سختو مرستو ته اړتیا لري او دا کار د خلکو پر کړاوونو نور هم زیات فشار اچوي. له بلې خوا لسګونه زره خلک د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته مجبور شوي چې خپلې مینې پریږدي. په هغوی کې هغه زرګونه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې دوه ویشت میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې تر یولس اشاریه شپږ میلیونه زیات ماشومان دي. پر دې سربیره ډېر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور یا په خپله خوښه وتل په تورخم او نورو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس او د پولیسو لخوا په پرلپسې ډول له ځورول کېدو وروسته یې کډې بار کړې او افغانستان ته روان شول، خو له تورخمه نه و اوښتي چې جګړه شروع شوه. هغوی د خپلو کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا په دغه خاورې په دغه ځای کې کله په غار کې وي دیو، کله په پمپ کې وي دیو، کله په دوکان کې وي دیو، کله په خاورو کې پراته یو، هتي خوارو زار یو. ماشومان خپل وخت د دلته یوازې یم. هغه ورځ د جګړې کې کیمپ وشته وو، ما سره دومره فکر وکړ نو ما ماشومان یې لګېدلې، خو زه بیا مې تپوس وکړ شکر د ماشومان بچو. دا د ما یو لسم ورځ ده نن چې دلته زه پساو یم په دې مشکلاتو کې.
کله یو ځای کې نو مخکې هلته وو، هغه ځینه چاروازګۍ ته راغلو، لوړ گینا بیا لوړ گینا و دل تر اغل ول د بیگام داسې دز ویو کاش ما کاش نو هغه زینا و دل تر اغلی دې زم پته نه لګی سی کومه خواته به مونږ لاړ شو کنه زنانه او ماشومان خو دې مونږه وخت دی او لارې پاتې دی لارې سره یو یو دوه دوه کس داسې پاتې دی جرګان او نور ماشومان هغه سره وخت هغه هم داسې دي چې هلته د هغه معلومات نشته چې په کوم حال کې به یې
یونما د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د فبروري له شپږ ویشتمې د مارچ تر پنځمې پورې د غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله شپږ پنځوس ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو نهه ویشت نور ټپیان شوي دي. د یونما په وینا د قربانیانو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د دې مودې د ټولو ثبت شویو ملکي تلفاتو شاوخوا پنځه پنځوس سلنه جوړوي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونه زره نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمیر کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي، زیاتوي چې بې ځایه شوي په ډیر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي خپله اووه کسیزه کورنۍ د څمکنۍ ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډوالې ته استولې، خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ډنډپټان ولسوالۍ د اوسیدونکي فولاد خان د جمعې په ورځ د هود په 15 ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان یې پکې وژل سوي دي.
دیگر کی موږ دونه پر ځوان لا سوال کړو د شپې له خوا دلته ډیر ټپونه ولګیدل. زخمیان ډیر دلته لري په ملکی خلکو کې. خاصا زمون کورنۍ چې دی یو زما مېرمن دا څلور مې اولادونه دي، مور مې دا، پلار مې دا، ټول وتلي دي. دلته کله دا چې په زرګونو کورونه پکې مېشتول دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل، بس زخمی دا ته پروت بوي، نه ډاکټر لرو، نه دوایی لرو، نه ترانسپورت لرو، نه برانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډ پټان او څمکنۍ ولسوالیو کې یوازې یو ملکی پنځه او یا بسترس روختون دی. په ایدای بیړنۍ حالاتو له امله پرته له ټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ د هود په 15 په خپله ایکس پاڼه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ځای قرارګاوي نیول شوي او کاملا له منځه تللي. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه یې ټپیان شوي دي او د پاکستاني پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدې.
خارزمي ادعا وکړه چې تېره شپه دوی د پاکستان دوه کشفي الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. دا هم وویل چې تېرو 24 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکي افغانان وژل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تېرې اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو څلور شپېته پوستي او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستاني ځواکونه وژل سوي او تر 350 ډېر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې وه چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 699 ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې په نښه شوي. هغه ادا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادا هم نسی تاییدولی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو هلته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پرېښودو ته اړ ایستلي چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري. غړکی ټاګا تورخام سیمو کې خلک په بشپړه توګه خپل مینو وتلی دي. د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی او قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپوري ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي د رینو پارچاو پولیسې نظرخیل او ملاخیل کې جنگ شروع شو
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنجشنبې په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي وژل شوي او 129 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغېزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له 26 راهیسې د مارچ تر 3 پورې هوایي بریدونه او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل شوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او ویویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅکله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړی دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو قربتوب او منځګړیتوب دوهې ریاض او استانبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ بلې ته یې ترمنځ نښتې زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو اوم ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشتوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په ایران کې د بند پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنت د پنځم به پوراس پر ایکس شبکې ولیکل زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو پاړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښېته شوي دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کېږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هممهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې دې ډله کې ګڼ شمېر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپلو خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانگزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده یې ایران کې تیره کړې ریچارد بنټ ته ورته اندېښنه لري. دا وایي دا خلک د قانوني او ټولنیزو محدودیتونو له امله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالي او امنیتي ملاتړ نشتوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندي ځایونو ته د ښځو او نجونو بیرته راستنېدل او لیږد یو لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نادولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده. د افغان ښځو د حقونو یوه بله فعاله رقیه سایی وایي چې خوندي سیمو ته د تګ لپاره د قانوني اسنادو نه درلودل د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره یوه بله جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو له ځینو زده کوونکو او کورنیو سره خبرې وکړې چې توانېدلي افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرستې د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد څرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنیو سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په دا ریپورت کې.
دا پکتیا هغه شمېر اوسیدونکو چې بې وزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورته جنه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل:
اوازه ده چې دوه جرله سره دي 15
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپین ګیری حمید خان وایي:
ما خو خپله کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو، چې یولس ورځې بسنه کوي. خدای چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو دموږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي.
بل لوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه شل زره بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استازي شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغسې 215 درش سهمونه، همدغسې په خوست کې، په لوګر کې، میدان ښار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغسې دا مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بېوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې، ترڅو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هېواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو، له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریپورت واوریده. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي، خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
وایي ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پېشلمي لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده، خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوي دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
توان خرید افطاری و پسوی را به بسیار مشکل پیدا می کنیم، یک گزاره می کنیم.
وید تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وط نلری نو زکر لجیدی اقتصادی سنزو سر مخته. موسا احمد پا افغانستان که در لزگون و زرو متقایدین و چخه یهوده
همه ما را دمازان بسیار با بسیار
مک در روژه میاشت پا دیره سخته تیره و زمگ اقتصاد کم زوره ده او پا دیره سخته و رست تیره و کلچه پیسه نوی او تقاوت هم را نکری نو پیسه با لکو مکرو
پیسه که نباشه تقاوت که نتا دیگه پول از رجا کنی.
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلا ایم مبارک
په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپلو اولادونو ته ورکړي، د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټولې چارې له ستونزو ډکې دي.
د طالبان حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي وو چې تر اوسه 10,000 متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,000,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسېدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له مار څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کېږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی یې له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
د ازادي میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی باورو شفق سب د حقوق پانزیت سه تاسو کامیابه که دلی دارشته مو پخپل خوشه کرده و او کنه د نمرو پا اساس رو تراخلی
خیره منانه شبر صاحب سلامون آورنش طول آوریدون کتا و تاسو ده. زما معمولا لدیر پیچنوالی سخه د حقوق او سیاسی علومو سره جوړه و چې کل د کانکور امتحان ورکی نو دا رشته می پخپل خوشه بانی انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو نو هغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې ده د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیق مواد پکې خبره ده د غراز د مينې پنوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده نو هغه مجلې مې لوستلې د آزاد مطالعې سره زما د غره ایس جوړس ول د مې زینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستل خو ما د حقوق په دې خاطر نه خاطر چې ادبيات باید مسلکي ونل ولم ادبيات باید د زو خاطر ونل ولم ادبيات چې ما لوستل ایم په ادبیات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل یا ځینې شاعران مطالعه کوله نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د ذوق خبره سره من پسند کې ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا نه ادبیات کې اختایم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوم بیا مسلکي لول
تاسو ول تاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول تاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لوما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم څه په هغه تدلې ولوستل په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم په ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنفس ښار ته راځي نو دغه ماحول سره نابلدي د خلکو سره نابلدي نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسولم دا یوه خصوصي ښوونځی وه پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل زده کوونکي راځي نو زه په سیم کې وم دا سپینه کناری خولې می په سر وره معمولا نه خپل ولایت او کلی کلچرو فرهنګ می ساتي. یو استاد راغی دا زما سپینه خولې داسې راواخیستله. زه د پایله خوا څخه د کریمن څلورم میزبانی ناست وم. یو بل ځوان ماسره ولو البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو هغه د هلمند یعنی د جنوب ځون څخه په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې داسې پر میز باندې وویشتله. یعنی په عین حال کې ما ته دا راوښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ما دا څنګه ده زما خولې دې ولې داسې دغه ته وویشت نو ده داسې په غوسه راته وویل وایي بل ځل دا خولې دلته ما په سر کړو د ټولو ماشومانو خولې نه دي په سر او ستا پر سر ده دا مکتب ده دا رسمي ځای ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده زموږ کلچر نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستل ځینې ناولونه به مې لوستله بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ لوستی بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د ځینو نور علي احمد کیزاد د ځینو نور افغان ورخینو تحقیقی مواد چړنی کتابونه ما ولوستله. هغه څخه سما تاریخ کې چړنی را شروع کړل تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي. البته په کان یو پاڼه کې په دعوت یو پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خو وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وی هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې ډېرې لږ وې. هغه لاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه څه نه ولې یعنې څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه ول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د بی پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغات ولو د انګلیسي د کورسو په غوښ کورسونه لري ورونه هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنی شعر شاعري به هم پکښې ولا یا به شعر پکښې وای یا به غزل پکښې وای. دا هغه څه ورسره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاستو معلومات خبرونه البته د سرغار پنو هغه راډیو کې چې ما کار افیل کوي نو هلته مې یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس هم البته شته. هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ افیل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته البته کندهار کې مخکې وې.
د ازادي مېلمه مو زبې شفق دی کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې دغه رادیو سره همکاري کوي سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه اده ټولنه خلکو ته پیغام بسیره ولې کېدلای شي او سختواله ادارې چې ستړیا ډیر لري فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای خراب پور کې ستړیا لري او د غزما برخه شپه ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سره تکراروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یو محلي خبریال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي دی تر فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحلیلي په یو په بل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي پروسیسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورک. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي، پکار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه دې لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو قوي کړي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی چې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دا پښتو ژبې ته شي. موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم کې ورکوو، هغه به په سی ډول ژغیږ کوي، او که یو ژغ ورکوو هغه په سی ډول متن کولی شي. دغه چپچپچي که اوس موږ وګورو، چپچپچي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چپچپچي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه هم په سي ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه دې لپاره مؤسسوي، تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلې شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څو ورته ثبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي؟
معمولا موزیلا څلور برخه لري، یوه د ثبت برخه ده، یوه د اورېدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د ثبت برخه کې موږ موزیلا ته ژغونه ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشتراني، هغه جملې موږ ثبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اورېدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو، چې مثلا غږیزه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، پر معیاري اصولو برابر وي، او که چېرې ناسم وي موږ یې ردوو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چپچپچي او نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني، او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یوه جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ، هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي، لیکل کېږي. په مخ کې ویله شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، ثبت کوو، هغه یو ثبت بیا پنځه نفره نور دغه کوي، رال تایید کوي. که چیرې هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوې وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوې وله، غږیزه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوې، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوې وه هغسې هغه جمله ویل شوې یا تلفظ شوې وله، بیا هغه نفر هغه غږ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفره تایید کړي، تر څو پورې چې موزیلا هغه غږ واخلي، پروسیس یې کړي، او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. که چیرې په پنځو نفرو کې دوه نفرو رد کوي هغه غږ، او درو نفرو تایید کوي، کوم څه یې کېږي، او که چیرې بیا درو نفرو برعکس رد کوي او دوه نفرو تایید کوي، بیا هغه غږ نه څه یې کېږي. نو موزیلا هغه غږونه نه اخلي چې مثلا هغه یا غږیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخ دی. یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیواله سطح باندې معمول دي، د پوهولو او راپوهولو ژبې دي، لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو ته لګیږي.
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس ترډیر فری د پانتون محصلین راسته دي، ځوانان راسته موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کوي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې دغه کمپاین په پانتونو کې هم د پانتونو محصلینو مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولې دي چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونسي کولی، هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدي، هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د 5 یاګانو مراتول هم ډېر مهم دي، او بیا د بېلابېلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتوي چې تر ډېره پورې د مشتقزون لوستونکي ډېرې چې جملې پکې ثبتوي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي، او د نشته پر ځای باندې نسته وایي. دغه ستونزه مو هلته تشتر کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور
داخلس. دغه کوم جملې ستاسو ور داخلوي، دغه جملې لکوم ځای پیدا کوي، څه شی ورته ول؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینې اروپا خلیس کتابونه دغه پښتو جملې راخو، هغه موزیلا ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري، ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري، دا څه ځینی جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ داخلي کړې، بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب په برخه اختیار کړي، هغه بیا سب ته یې چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده. موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری، بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو، د ناولونو څخه جملې راغلا، د بشیر احمد احمدي ځین ناولونه موږ دقیق ټول راشولې دي، البته جملې مو راشولې دي د موزیلا ورکړه. دا که څو ورځې بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوستنګ تراړي شي، هغه لوستنګ شي، هغه جملې سات بیا درنه تایید او والیډیشن په برخه کې تراړي، بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه، تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه راځم په دې وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکه دیس موږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنل، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو ورته خپرو. تقریبا د دوه میاشتو راهیسې کېږي چې موږ په لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکو کې د ای آی او په نړۍ کې ای آی ته دوی ډیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. جنه پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سی وی دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی یعنی اے آی ډیر مهم شاید لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار سونسمنه وي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې دا هم بیا سونسمنه خبره ده زه پوهیږم چې تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلا مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ که څرنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي او تر ډیره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخل شي دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبره یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکړي خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنځ د کرښې د غاړی یاد کوزي پښتونخوا سنی لیکوالان او ادیبان چندانې توجه هغه د دې برخې ته نه کړي او کاري خواته خلک لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونو تازه کوي یا مثال په ډول پرچین نور مواد باندې کار کوي خو دې دغه برخې ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل شي ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر وصول سيزو کې البته نیواله سيزو به یاد کو د پښتو په برخه کې به خېر مواد خفارس ول په پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغول سول د غرض سیمینارونه د ير سول خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نش شو ولای چې پښتو ژبه ته به مو په تمام سوې پښتو ژبه په ګټه تمام سوې نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیات باندې دونه برلاس نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هوا نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرېښې سملا شوونه راتوي او موږ وسملاري ته سوې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سره او AI ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه داخله او ورسره یار تر څو پرېښې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرښه هغه غاړه طالبته ایواز لاس پیسه د پښتو پاتې یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه سوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایز لاندې راغلي دغه پېښور د کوڅه پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوس کې ځنی انګلیسي مشخ خو بل هغه له پوس کې وای وای وړه غلطی خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا هغه هوا تاثیرات چې پر پښتون باندې کړی نو د دې لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانسی یا د سیاستونو قرباني نس لکه څنګه چې اوس اغیزور من روان دي د دې لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی ځکه چې له خپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته اوږه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل شوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوي جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخېسمن سي او هم به چارې نور به تر سي کچرنګ شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مزلات ورداخلي کو دغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې وي یا بل لارښوونې ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې زموږ په کار کې مزلات ورکو هغه ډېر په سختۍ پکې انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لارښوونه کوي موږ لګیاي او سم خاصه کوو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخې کې موږ د پانتون استادانو دغه راجه کوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې دغه راز وطن کې میشتې دغه لارښوونه په ډېر ضرورت لري تر څو پرې شي څچا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو کړي شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیره مننه سیز مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخس
ستاسو څخه ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې د راکول په مناسبت کور مو دان شوه شیشه
کای پسې ملنګ دی فاده په خور کې د ګرمه ندیر تنګ دی سکول کا مول دی جن کای پسې ملنګ دی فاده په خور کې د ګرمه ندیر تنګ دی فاده په خور کې د ګرمه ندیر تنګ دی سباباد ورشا ورشا سباباد ورشا ورشا کل کابل تزمایو سا سلامونا اوئے سکل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی فاتے پی کور کی دی گرمی ندیر تنگ دی سکل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی فاتے پی کور کی دی گرمی ندیر تنگ دی आधे के और के दिगर में न दे ملنگ دی ہارے پہ کور کی دگر میں نہ دیر تنگ دی سکول کا مل دے
ملنگ دے ہارے پہ کور کے دگر میں نہ دیر تنگ دے ہارے پہ کور کے دگر میں نہ دیر بچی گور نو پرو دے دے سبائی نور کے لگی گی وہ جڑوں صرف کل کا بول دے جن کئی پسے ملنگ دی ہار دے بے گور کی دے گھر میں دیر تنگ دی صرف کل کا بول دے جن کئی پسے ملنگ دی ہار دے بے گور کی